دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم ز خل خانم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه ده دا آشنا رادیو د خبرونی پیل د خبرونو سره کو
ویان سید سلیمان شاه د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن رینا امیری د بشری حقوقو او د خزو او جنکو د حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنی چار د وزارت په چوکاټ کې د ځانګړي استازي په توګه باندې ونومول. رینا امیری چې په اصل افغان ده د اوباما د حکومت په دور کې د افغانستان او پاکستان لپاره د بهرنی چار د وزارت د ځانګړي استازي په توګه دنده سرته رسولې وه او هم د بشري حقوقو په برخه کې په ملګرو ملتونو کې څو کاله کار کړی و. همداراز ښاغلی بلنکن میرمن سټیفانی فاستر په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کولو د کوارډینیټر په دفتر کې د لوړپوړي مشاورې په توګه ونوموله. نوموړي هم د ډیپلوماسۍ او د بهرنیو چارو د پالیسۍ په برخه کې د څو کلونو تجربه لري. بلنکن ویل دواړه به پر هغو مسایلو باندې کار کوي چې د متحده ایالاتو حکومت او شخصا دته د ملي امنیت او د بشري حقوقو په برخه کې د اهمیت وړ دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی د کووېډ 19 د اومیکران نو ویروس د تشخیصولو لپاره لازم طبي وسایل نه لري. دغه وزارت وین ډاکټر جاوید پروند چهارشنبه پورز د روغتیا په نړیوال سازمان باندې غږ وکړ چې افغانستان ته د 50,000 بستې ورکړي. د مطبوعاتي رپورټونو لمخې په پاکستان کې د اومیکران اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي او چارواکي دا اندېښنه لري ممکن چې زر افغانستان ته هم سرایت وکړي. اوړم کال په نړۍ کې د کووېډ 19 اوبایي ویروس د خپرېدو نه وروسته په افغانستان کې په دغه موزي ویروس باندې داخله کېدو له امله 1,355 ناروغان مړه شوي وو. پرون د چهارشنبه پورز په کابل کې خوځو مظاهره وکړله. هغوی په خارجي بانکونو کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو په خلاف شعارونه ورکړل. په نړیوالې ټولنې باندې غږ وکړ په داسې حال کې چې سکال په ساړه موسم کې د افغانانو کړاوونه او مصیبتونه زیات شوي دي او هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، باید چې د افغانانو ملاتړ وکړي. د متحده عربی اماراتو تابعیت گمرکاتو او بندرونو د امنیت د چارو وزیر علی محمد حماد آل هاشمی کابل ته د خپل سفر په لړ کې د انتقالي حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولا امیر خان متقی سره ملاقات وکړ. نوموړي دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې قطر او ترکیه دواړه د کابل د نړیوال هوایي میدان په شمول د افغانستان د 50 هوایي ډګرونو د رغولو په یوه پروژې باندې د کار کولو پلان لري. دا واشنگتن دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووېډ 19 ویروس د اومیکران نوا د متحده ایالاتو او اروپا په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې په چټکۍ او سرعت د خپرېدو په حال کې دی. دا نړیوال سازمان وایي چې د دې ساري ویروس مثبتې پیښې په تیره یوه هفته کې 11% زیاتې شوې دي. د متحده ایالاتو، بریتانیې، فرانسې، ایټالیې، یونان او پرتګال په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د عاجلو ناروغانو شمېر هر ورځ زیاتېږي. د سه شنبه په ورځ ناوخته د فرانسې روغتیایي چارواکو د 24 ساعتونو په موده کې د 1,80,000 مثبتو پیښو د ثبتولو رپورټ ورکړی و. لبل خوا د الجزیرې تلویزیون د رپورټ لمخې اومیکران ویروس اوس متحده عربی امارات ته هم خپور شوی دی او په داسې حال کې چې د روان میلادي کال د جون راهیسې په متحده عربی اماراتو کې مثبتې پیښې صرف 2000 وي، د دوبۍ روغتیایي چارواکو د 24 ساعتونو په دوران کې د 2,240 تازه او مثبتو پیښو د ثبتولو رپورټ ورکړ. د اومیکران د ویروس دا مثبتې پیښې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې په دوبۍ کې د ایکسپو 2020 په نوم نړیواله تجارتي میله لګېدلې ده. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې د ډسمبر له 28 نه د ډسمبر تر 28 پورې په ټوله نړۍ کې د اومیکران د ویروس 9,015,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د بوزنیا د جنگي جرمونو د محکمې و څارنوال د 1,101 او د 1,104 ترمنځ په بوسنیا کې د کورنۍ جنگ په دوران کې 9 بوسنیایي سربان د بوسنیا د مسلمانانو د 2 کورنیو د 100 غړو د ژلو په جرم محکوم کړل. شپږش کاله پخوا د بوسنیا د کورنۍ جنگ په دوران کې د ښځو، ماشومانو او د زاړه عمر د خاوندانو په شمول شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي او په لسګونو کسان تر دې دمه لا درک دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخه د لندن جیمز میکلود په نوم یو 44 کلن سړی چې د دوشنبه په ورځ د امریکا کلوراډو ایالت په مرکز ډنور کې د یو هوټل او شاپینګ پلازا په شمول په څو ځایونو کې حمله وکړه او 15 کسانې وشتل او وژل. ویل کېږي چې د شخصي دښمنۍ او زړو کاروباري لانجو لامل دغه کسان په نښه کړل. د انډونیزیا د اچه د ولایت ساحلی محافظین وای د برما یا میانمار د روهینګیا د مسلمانانو یو سلوشل کسیزه ډله چې په یوې کښتۍ کې ناستو او غوښتل چې په ساحل کې لنګر واچي بیرته نړیوالو اوبو ته ټېله کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ د دغه روهینګیایي مهاجرینو چې 150 ماشومان 60 ښځې او 9 سړي پکې شامل دي د سرنوشت په باب ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه کسان چې له بنگلاديش نه په قاچاقي لاره سمندري سفر پیل کړو کښته یې زیانمنه شوه او بور نه وتلې. د جرسلم پوسټ انګریزي ژبې ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې د سوریې په پایتخت دمشق باندې د اسرایلو د هوایي حملو د مخنیوي په خاطر د دمشق په شمال کې نوی دافع هوا سیستم نصب کړی دی. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د یوې فدرالي محکمې قاضي د جان ارنس په نوم یو 22 کلن ځوان ته په 1998 لمریز کال کې د یهودو پر یوې کنیسې یا عبادت خانې باندې د مرګانۍ حملې په جرم 2 ځلې د حبس سزا واوروله. یو ښځه وژل شوې وه او ځلې تر نور ټپیان شوي وو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په خبرونه کې لومړی موضوع دا ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون د بڼې د تشخیص د ټیسټ امکانات نشته. دا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو راسي تر اوسه د 1,55,000 څخه زیات کسان په کرونا اخته شوي او 1,355 تنه د دغې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری دی رپورټ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نورو هیوادونو پرتله په دغه هیواد کې د کرونا وایرس سپه ورو پر مخ روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د دغه وزارت د شمیرونو له مخې په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه پورې 155,993 تنه د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي.
از آغاز کرونا از جمله 819,105
ډاکټر حجی ویل د کرونا وایرس د ناروغۍ د پیل څخه تر اوسه 1,015 سمپلونه یا نمونی اخیستل شوي. د غیر جملې 1,059 تنو د کرونا د ناروغۍ ټیسټ مثبت وو او تر اوسه 1,355 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه د تیر 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 23 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا وروسته د هیواد نورو برخو ته هم په چټکۍ سره سرایت وکړ. که څه هم افغانستان سره په ګاونډیو هیوادو کې د کرونا د نوو سپو د خپرېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دغه هیواد کې د څلورمې سپې خپرېدو خبر نه دی ورکړی. همداشان په افغانستان کې لا تر اوسه د کرونا د اومیکرون د نوې بڼې کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې افغانستان لا د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه لري.
در مورد تشخیص اومیکرون باید
ډاکټر حجیر ویل تر اوسه د اومیکرون د تشخیص د ټیسټ کیټونه موږ نه لرو. موږ څو ورځې وړاندې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO څخه په رسمي ډول د ایمیل له لارې د اومیکرون د بڼې د تشخیص د 50,000 کیټونو غوښتنه کړې. هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا اداره موږ ته دا کیټونه برابر
کړي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د اومیکرون نهاوې مثبتې پیښې تر اوسه ثبت شوې دي. د جان په نوم د پاکستاني ورځپاڼې د یو راپور له مخې د دغو پیښو د ثبت وروسته روغتیایي چارواکو د ګڼې ګوڼې ځایونو کې د خلکو په ټولېدو د بندیز غوښتنه کړې ده. ایران حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وبا نوې بڼې د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون خپلو ټولو ګاونډیو سره د 15 ورځو لپاره په تګ راتګ بندیز لګولی. د نړیوالو روغتیایي ادارو د راپور له مخې د کرونا وبا د اومیکرون وایرس تر اوسه د نړۍ سلو هیوادو ته رسیدلی دی. د کرونا وبا چې په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د ووهان په ولایت کې خپره شوې وه، اوس یې نږدې د نړۍ ټولو هیوادو ته سرایت کړی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس د چهارشنبې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 202,912,000 د کرونا په ناروغۍ اخته شوي او 15,412,212 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15
د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا متحده ایالات د نړۍ د څو غربي دیموکراسیو نه یو دیموکراسي ده چې د ازادۍ د حکومتونو ګروپونه وای دیموکراتیک انسټیټیوشنونه پکې په دې ورستیو کلونو کې لمنځه تللي دي. د ډیپلوماټیکي چارو لپاره د امریکا شخ خبريالي سانډي سین د دیموکراسي د متخصصینو سره په دې خبري کړې دي چې د نړیوالو دیموکراتیکو ازادیو د منځه تللو په حق له څه وای او څنګه د جریان برته ګرځول کېدای شي.
نړی هغه وخت حیران شو چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په لویانو د دې لپاره د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې بریدو کړ چې په انتخاباتو کې د جو بایدن د تصویبېدو مخه ونیسي. هغه صحنه د امریکا په دیموکراسۍ کې د متخصصینو په وینا په داسې حال کې د تشدد منفي اغیزې څرګند کړي چې زیاتې سیړنې ښیي چې د دنیا په خواوشا کې دیموکراسي مخ په زوال ده. په دې حق له د سو تحقیقي مرکزونو نتیجې ښیي چې په امریکا کې د پخښ شوو کسانو د جملې نه یوازې 15% ویلي دي چې د امریکا دیموکراسي د دې ورده چې بیرته اعاده شي، او 50% نور په دې فکر دي چې د امریکا دیموکراسي مخکې یو خنمونه و. په امریکا کې په نژادي مسلې کې جوار اختلافات او د حکومت رول د امریکا د جوړېدو راهیسې موجود دي. دا سه حال کې چې دوه ګوندونه شته دي، خو د امریکا په حق له په بین المللي سطح په نظریاتو کې د پیر ریچارډ وایک په خبره هغه وخت بهتري راغله چې جو بایدن د ډونلډ ټرمپ ځایونه وو.
خلک ولسمشر بایدن د پخواني ولسمشر ترامپ نه زیات خوښوي. د دې پالیسي د ترامپ په نسبت ډیره خوښه ده. خلک وایي چې امریکا د نړۍ سره ښه اړیکې ولري. بایدن چې د پاریس د اقلیم په تړون کې د روغتیا په نړیواله ټولنه کې امریکا ورګډه کړه، نو دا کارونه ډیر وسایل شو.
د دیموکراسي متخصصین وایي چې امریکا غواړي چې د دیموکراسي نړیوال زوال بیرته شاته بوزي، نو د امریکا متحده ایالاتو ته پکار دي چې د خلکو د شکایاتو د عواملو ریښو ته وګوري.
Globally I would say that you know America د پاره د اخوی چې معلومه کړی چې خلک ولې غوسه دي، هغه ملکونه چې ډیر دیموکراتیک نه دي خلک ولې پکې خپه دي، دوی ولې د غیر دیموکراتیک مشرانو ملاتړ کوي. نو باید د دوی مشکلاتو ته پام وشي، کې اداري فساد وي او کې اقتصادي بنظمي، باید چې خلکو سره کومک وشي چې افغانۍ رافشي.
د دیموکراسي د چارو ماهرین وایي چې د دیموکراسي د دفاع لپاره په داخل او خارج کې د هڅو ادامه به په 2020 او راتلونکو نورو کلونو کې د جمهور رئیس جو بایدن او د هغه د ادارې لپاره یو مهم او سخت کار وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
عمر یوسف زئی هغه افغان دی چې 40 کاله لمخي د امریکا ټیکساس ایالت ته د ماجر په صفت راغلی، او اوس د هیوستن شهر په بریالي تجارانو کې یادیږي او د رستورانتونو او د مغازو خاوند دی. عمر یوسف زئی وایي د نوو راغلو افغانانو ته هم د کارونو فرصتونه برابروي او هم ورته د نوي ژوند په پیل کې لارښوونه کوي. زموږ همکار متیو لابد د دې بریالي افغان عمر یوسف زئی د ژوند او د کار په اړه د راپور تیار کړ دی چې په ګډه سره اورو.
عمر یوسف زئی چې خپلوان او دوستانه د خوشحال په نوم یادي، په ډیر کم عمر کې ټیکساس ته راغلو. له شروع نه د تجارت او کاروبار سره علاقه وا، او دا یې ارمانو چې دلته امریکا کې د افغانانو لپاره د خوړو یو معیاري رستورانت جوړ کړي. کال 2012 کې د اوتوانید خپل ارمان د یو افغان رستورانت په پرانستلو پوره کړ. ودای وای چې دا سفر دومره آسان هم نه و.
مشکلات زیات و. اول کال د امریکای ډیر سختي، آسان نه ای. پدې چې یو خو خار نه بلدی، خلک نه بلدی، کله کوسا نو حلال خوراک، ډیر مشکلات و په وایلو کې.
عمر یوسف زئی وای چې د غختل چې په هیوسن خار کې د افغان رستوران په نوم د افغانانو د راغونډې دوه یو حجره جوړ کړي تر څو خلک د افغانستان مینه په ماته کړي. اوس د عمر یوسف زئی په ملکیت چلیدونکو رستورانو مغازو کې د افغانستان رنگ هم ښکاری او خون هم.
لا دا غینه بعد به د تجارت چون یو داسې پېښه ده چې زمون پیغمبرانو کړی، نو بین الله پاک پکې برکات واچول. دا یو نه دوه شو، د دوه نه درې شو، اوس الحمدلله زما مختلف بزنسونه دي او په ماغه کې ما سره ډیر خپل افغانان امریکایان د مختلف دنیا مختلف
د ټکساس په هیوستن ښار کې د میشتو افغانانو برسره محلي امریکایان او د نورو ملکونو خلک هم د افغاني خوړو د لپاره د عمر یوسفزي رستوران ته راځي او د افغاني میلمه پالن نه هم خوند اخلي.
دلته ډیر خوندور چبلی کباب پخی او پتیره د دې زید تنار ډوډۍ بیخي د خوند کوي لکه په پیښور او یا کابل کې چې ناس پی. زما افغانی خواړه ډیر خوخی نو ګوګل میکړ د افغانی خوړو د پاره د رستوران لټون می وکړ او دلته را ورسیدم. هر څه می خوښ شول هم خواړه او هم د دې ځای
خلک. It's a great
افغان تجار عمر یوسفزی د ټکساس په هیوستن او سان انټونی خارن کې د دوه رستورانونو علاوه یو شمیر مغازي هم خلاصي کړی دي او دی وایي چې د دې تجارتونو د کامیابی راز د افغان ټولنې په ملاتړ کې دی. دی وایي چې د کوشش کوي چې نو افغانانو ته هم کارونه پیدا کی او تر خپل وسه ورته فرصتونه برابر کی.
نو کورې ودان کلګي کډيري ما سره اکثریت افغانانی په دې فرنٹ کې په دې په سالون کې ما سره اکثر افغانانی کپ ګروسری سٹور دې زمنګا مغازه د پاغه کې هم افغانان ما سره کار کوي په اوله طبقه ځکه دې په هم په کلچر پويږي هم زمنګ په دې خوراک پويږي
ارمی والا سره هم اشپز ما او هغه واسې مې ورڅخه دې یاد وا.
عمر یوسفزی چې خپل د مهاجر په توګه په امریکا کې شل کاله مخکې ژوند پیل کړو نن نو راغلو افغانانو ته دا پیغام لري چې حوصله دې نه بایلي خواري دیو کی ځکه چې امریکا د فرصتونو وطن دی او هر څوک پکې خپل هدف ته رسیدای شي.
نوې زیدې نوې ژوند دې آسان تاسو د کورونا پریخي دې فامیلونو پریخي آسان نه دي خو هر ورځ به سہولت راځي ان شاء الله.
د عمر یوسفزی د شلو کلنو کار او زیار د ډیرو نور د پاره یو مثال دی چې څنګه یو افغان کولای شي چې په یو نوی محیط او پردي وطن کې د خپل خوبونو تعبیر ولټي او ارمانونو ته ورسیږي او په یو بل وطن کې ځانته یو وړوکی افغانستان جوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د کالیفورنیا په سنوزی کې د سنتا کلارا ویلی په نامه روغتیایي مرکز د څلورو لسیزو راپدې خو د نوو راغلو ماجرینو سره مرسته کوي او په زړه پورې خدا د دغه روغتیایي مرکز د ماجرو لخوا پر مخ بیول کیږي. په مکرې په دې اکله د رڼا درونی غرزنګ تی رپورټ ده.
د کالیفورنیا د روغتیایي مرکز څلور لسیزو مخکې د سویلي افریقا د مهاجرو د صحي خدماتو لپاره پرانستل شو. خو اوس هغه زرګونی کډوال چې له افغانستانه دی ځای ته راغلي دي د هغوی صحي معاینات دلته ترسره کیږي. د کالیفورنیا په سانتا کلارا ویلج په روغتیایي مرکز کې ډیر کارکوونکي په خپله کډوال دي. ځینې د ویتنام له جګړې کډوال شوي او بیا نور د بیلابیلو ستونزو له کبله کډوالۍ ته مخه کړې ده. دوی د مهاجرت په ستونزو له هر چا ښه پوهیږي، په ژبه نه پوهېدل او د نوي هیواد سره د نه بلدتیا ویره. د افغان کډوالو لکه 50 کلن محمد عطایی هرکلی ته لیوال دی. عطایی د راډیو تخنیکار او میرمن ډیوا چې خبریاله ده دواړه سکال په اوړي کې امریکا ته را مهاجر شول.
موضوع بی امنیتی بود و آمدن طالبا بود
و همیشه میخواستم آینده دخترم خیلی درخشان باشه، یعنی اینطوری نشه که نتونه به تحصیلاتش ادامه بده.
د کالیفورنیا د سیلیکون ویلی د مهاجرو لپاره د توبرکلوز او صحي خدماتو د مرکز د خیریه بنسټونو او دولتي سازمانونو پراخه شبکه ده چې دا په متحدو ایالتونو کې تر ټولو لوی خدماتي صحي کلینیک دی چې د لسیزو راپدې خوا د مهاجرو سره مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز مشره نډا ډیوا وایي چې دلته کار کول ستونزمن خو په زړه پورې دي.
د دې کلینیک ډیر کارکونکو په خپل کډوال دي او زموږ ډیر کارکونکو په دې روغتیایي مرکز کې خپل لومړني صحي معاینات هم همدلته ترسره کړي دي.
تارم فام د ویتنام څخه مهاجر شوې ده. هغه د خپل کډوالۍ کیسه په ژړا سره بیانوي. هغه وایي کله چې په لومړي ځل امریکا ته راغله د ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ شوه. تارم وایي کله چې د ویتنامي نرس سره په دې روغتیایي مرکز کې مخامخ شوه چې په ویتنامي ژبه یې ورسره خبرې کولې، د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدله. فام په پښتو یا دری ژبې خبرې نشي کولی، خو هغه کولی شي چې د افغان مهاجرو سره د هغوی په مورال کې مرسته وکړي. څو ورځې مخکې هغه د یوې ډیر عمر افغان لاس نیولې او چې ورته د خپل حالت په حق له ژړل.
زه دلته د نړۍ د ټولو هیوادونو نه مهاجر وینم، زه ویتنامیان وینم، زه دلته ډیر کډوال وینم، زه په هغوی کې خپل ځان هم وینم. کله چې زه د اتوشتو کالوم نو همدلته راغلی وم.
جهاناز افشار چې دلته د ترجمانې په توګه دنده ترسره کوي، د هغه کډوال ته په دې کلینیک کې خراغ لاسوي کوم چې په فارسي ژبه باندې خبرې کوي. هغې خپل د کار په کړکۍ باندې د امریکا د فدرال خوا مهم سپارښتنې هم هغوی ته لیکلې دي. هغه مهاجرو ته په امریکا کې د صحي سیستم په هکله معلومات ورکوي، همدارنګه د کورنۍ ډاکترانو په هکله هم ورسره مرسته کوي.
زه هم یو وخت دوی په شان د هیواد کډواله شوم، ډیر سختې مې وګاللې، نو دا سم راستي ډیر اړینې ګورم او دا کار د دوی سره ډیر مرسته کوي.
کالیفورنیا چې د ګنشمیر افغانانو نفوس لري، دا سپ پام کې و چې 10,000 افغانان به د ایالت ترزي، خو د دې جملې نه یوازې 15,000 تنه راغلل، خو تر اوسه معلومات نشته چې نور ولې را نقل نشول. د کډوالو د پروګرام مسؤلین او د کالیفورنیا د ایالت د ټولنیزو خدماتو څانګې دا نه دی ویلي چې څومره نور خلک برازي، څه وخت برازي او چیرته بزي. خود افشار او فام پشان کډوال شته چې نوی راغلیو ته د راتلونکي هیلي ورکوي. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
د امریکا غک د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غک د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وخت کې د کورونا د دوو نو بڼو د خبرېدو له کبله په یو شمېر هیوادونو کې داسې ناروغي هم ډېرې سوي چې مخه نیول کېدای شوه. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې باب د جنیم نه د راپورټ رالېږلی دی چې پښتو خلاصه به زه خل خان تاسو ته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د کورونا د دوو نو بڼو اومیکرون او ډیلټا خبرېدو له کبله د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د دې وایرس تازه پیښې په بې ساره توګه ډېرې سوي دي. WHO همدارنګه ویلي چې د نو بڼو له کبله په ځانګړې توګه په هغو کسانو کې ډول ډول ناروغۍ ډېرې سوي چې د کورونا ضد واکسینې نه دي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي منشي ټیډورس اډهانوم ګابرس وایي سره له دې چې د ساينس له کبله د کورونا ضد واکسینونو جوړ سول، خو بیا هم د دې وبا له کبله په ټول نړۍ کې د خلکو مړینه ډېرې سوي او لا هم مخ په ډېرېدو ده. د WHO د راپور له مخې په 2020 کال کې د کورونا وبا له کبله 1.7 میلیون کسان مړ سوي دي، خو په 2021 کال کې بیا 3.5 میلیون کسان د وبا وژلي دي. شغل ټیډروس وایي د مرګ ژوبلې د ډېرېدو یو دلیل دا دی چې په ځینو پیژو کې د سیاست له کبله د وبا ته د ماتې ورکولو لپاره د ګډ کار کولو مخه نیول سوي. هغه وایي پاپولیزم، مادوده ملتپالنه او د ځینو هیوادونو لخوا د ماسکونو، درملو او د تشخیص وسایلو او د واکسین ذخیره کولو له کبله داسې شرایط برابر سول چې د کورونا نوې بڼه پیدا او په ډېر اندازه خپره سي. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي منشي په خپلو خبرو کې همدارنګه یو شمېر هغه کسان وغندل چې د ساينس او د ژوند ژغورونکو روغتیاي وسایلو په کله غلط او ناسم معلومات او اوازې خپروي. هغه همدارنګه وویل چې ناسم معلومات او غلط معلومات خپرول د واکسین کولو په حق له د خلکو زړه نه زړه توپ ډیر کړی او همدایې وجه ده چې ډیر خلکو د واکسین نه دی کړی او د نیمه بڼې لکبله مړ کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او عمومي منشي خبرداري ورکړي چې کله نړی هیوادونه په ګډه د روغتیاي سیستم د بهتر کولو لپاره هلې ځلې ونکړي، د کورونا وایرسونه به په ډیر هیوادونو کې خلکو ته روغتیاي ستونزې پیدا کړي. هغه ول وس د وخت رسیدلې دي چې د لندمحالي ملتپالنه را بهر سو او د هیوادونو اقتصادونه او ولسونه د کورونا د نیو بڼو په مقابل کې د واکسین په کولو سره خوندي کړو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دیموکراتیک شاته د ګرځېدو اصطلاح د یو دولت سیاسي انسټیټیوټونو د تنازل کېدلو په نتیجه کې د دیموکراسۍ د احتکال عمل ته نسبت ورکول کېږي چې دغه دیموکراسۍ ته دوام ورکول کېږي په دیموکراتیکه طریقه د انتخاب شوو مشرانو لخوا ارکسترا شوی دی. دغه پروسس په مطلق لینانه هم شهرت لري. د ساړه جنگ نو په وروسته موده کې پیل شوې دي او له هغه وخت نه را په دې خوایي تحرک پیدا کړی دی. د ملکی امنیت دیموکراسي او بشري حقوق لپاره د بهرنۍ چارو د وزارت مرستال یوزرا زیاد تازه وخت د ټلیفوني مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې ویل د مدني ټولنې ډلو په 15 پرلپسې کلونو کې په دیموکراسي کې د نړیوال اهتات مستند کړی دی، ځکه نو په عمل کې هغه څه دي چې د دیموکراسۍ د انفلاسیون معنا ورکوي. لومړی دا چې استبدادي قوانین د انتخاباتو په مخ کې خنډونه اچوي چې د خلکو اراده څرګندوي، د مقننه او قضایي هیئتونو استقلال ته تاوان رسوي او د دوی د نفوسو د بشري حقوقو او اساسي ازادیو نه سرغړونه کوي. دوهم دا چې فاسد اکتران بیلته معلوماتو ته لاسرسی محدودوي، دا د عامه بودیجې نه کار اخلي او عامه باور احتکار کوي چې دیموکراتیک حکومتولي به ښه راتلونکی د ځان سره ولري او په آخر کې حتی د امریکا په شان ښې منل شوې دیموکراسۍ په سیاسي ډلو د ویشلو په شان د چلنجونو د غلطو معلوماتو د خپرولو تبعیض او نژادي بې عدالتۍ سره مخامخ دي. او دی ویلې بیا هم موږ په دې پوهیږو چې هغه ټولنې د بشري حقوق احترام او دفاع کوي، د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي او د خپلو ټولو ادباو لپاره د جامع د حساب کتاب ورکولو د حکومتوالۍ ملاتړ کوي. په دې ښه مجهز دي چې حتی ډېرو مشکلو ستونزو ته دوامدار حل پیدا کولی شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن له قوله څرګنده کړه چې با مسؤلیته ملتونه باید د خپل بشري حقوقو له کره کتنې نه ځان ګوښه نه کړي. د دې په ځای دوی باید په دې نیت سره دا ومني چې اصلاح پکې راولي او همدغه علت دی چې د مدني ټولنې څارنه کول بې قیمته او ګرانه ده. مدني ټولنه زموږ په دیموکراسۍ کې د څارنې او دفاع مهم رول لوبوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیا وویل دا مهمه ده چې د حکومت حساب کتاب ورکول ان پیاوړی شي. فعالین، مدافعین او د مدني ټولنې نور غړي د شفاف، عادلانه او ځواب ورکوونکي حکومتوالۍ لپاره مهم دي. د مدني ټولنې سره انډیوال کېدل د دې لپاره مهم دي چې هلي هدفونه لاسته راوړل شي. په داسې حال کې موږ محلي مشرانو او متخصصانو ته رجوع کوو چې د ډاډ په ورکولو کې مرسته وکړي چې حکومت په مثبته توګه داسې ژمنې وکړي چې په ادباو تاثیر وکړی شي. دیموکراتیک بیرته ګرځېدنه نړیوال ثبات او سوکالۍ ته پراخ چلنجونه مخامخ کوي چې یوازې به د همفکره دیموکراسۍ سره په دستجمعي توګه حل شي. په ګډه دغه انحطاط برعکس کولی شو. امریکا ټولو هم نظرو ملګرو متحدینو ته بلنه ورکوي چې په دیموکراتیک بیرته ګرځېدنه کې د تمایل برعکس کولو کې امرسته وکړي. د مطلق العنان په خلاف دفاع کې د موږ سره یو ځای شي، د اداري فساد سره په مبارزه کې او په کورنۍ او بین المللي سطح د بشري حقوقو لپاره احترام کولو ته پرمختګ ورکړي. د دیموکراسۍ لپاره د دې هفتې عالي غونډه به د دغه سفر په باره کې د نړۍ لپاره یو ګام پر مخ وي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري. تاسو ته شوبرز او ژوند وغواړم.